السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې، یوې بلې خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې خبرونه ډیره برخه ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې، خو لاندې خبري برخه هم لري. د خبري برخه کې به واوري چې د تمه خلاف ناتو په خپل پرونی غونډه کې د افغانستان د ماموریت په اړه کومه پریکړه و نه کړه. وی ویل چې دوی حالات ارزوي او راتلونکي اونۍ کې به د افغانستان په اړه یو پریکړه کوي، خو دا راپور وروسته راځي. په سر کې پام وکړئ د سات خبرونو ته. د امریکا د پاوز د مرکزی قمندانۍ مشر وایي طالبان په ښکارا ډول افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو مسؤول دي. افغان او روسی چارواکي راتلونکي اونۍ مسکو کې د افغانستان پر سولې خبرې کوي، او امریکایي چارواکي وایي دوی به نن له بېوزله هیوادونو سره د واکسیناسیون له پروګرام سره 4 میلیارد ډالر مرسته اعلان کړي. بشپړ خبرونه. د امریکا د پاوز د مرکزی قمندانۍ سندکام مشر وایي طالبان په ښکارا ډول افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو مسؤل دي. جنرال کینټ مکنزی پرون د منځني ختیځ د سفر پر مهال وویل داعش هم په واضح ډول ځینې بریدونه کړي، خو په خبره یې د دغې ډلې بریدونه د طالبانو د بریدونو پرتله کمرنګه دي. مکنزی زیاته کړې چې داعش او طالبان په ګډه د هیواد په کچه د افغان ځواکونو پر ضد بریدونه او ځینو ښارونو کې هدفی وژنې کوي. مکنزی خبریالانو ته ویلي تاوتریخوالی امریکا او یا هم د ناتو ائتلاف ته نه دی متوجه، دا افغان امنیتي ځواکونو او خپل افغانانو ته پیښ شوی او په خبره یې په اصولو کې د طالبانو لخوا کیږي. له دې وړاندې په افغانستان کې هم د نړیوالو ځواکونو قمندان ویلي و چې طالبانو په بریدونو کې زیاتوالی راوستلی. طالبان بیا وایي دوی تاوتریخوالی او لویو ښارونو کې بریدونه کم کړي او له امریکا سره د لاسلیک شوي هوکړې پر مادو یې عمل کړی دی. تمه ده چې د افغانستان د بهرنۍ چارو وزیر محمد حنیف اتمر راتلونکي اونۍ له خپل روس سیال سرګی لاوروف سره په مسکو کې وګوري. د روسیې د بهرنۍ چارو وزارت ویاندې ماریا زخروه پرون پنجشنبه په آنلاین خبري غونډه کې ویل چې دواړه وزیران به د افغانستان د جګړې د سوله ییز حل او نورو دوه اړخیزو مسلو په اړه خبرې وکړي.
هغه څه چې تمه ده په دې کتنه کې خبرې پرې وسي، دوه اړخیزې اړیکې او له هغې ډلې تجارتي راکړه ورکړه، د افغانستان د کړکیچ سوله ییز حل او د تروریزم او مخدره موادو پر ضد د قاچاق مسایل دي.
میرمن زخروه زیاته کړه چې ښاغلی اتمر به د فبروري له 24مې څخه تر 8مې نیټې پورې له مسکو څخه لیدنه وکړي. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. مسکو په تیره میلادي میاشت کې د طالبانو د یوه پلاوي کوربه و. له زیمبابوې سره د دو ټیسټ لوبو لپاره د افغانستان ملي لوبډله اعلان شوه. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک
په دغه لوبو کې ځوان لوبغاړو ته هم چانس ورکړل شوی دی او یو ښه لوبډله د سیالۍ لپاره ټاکل شوې. انشاءالله چې دغه لوبډله به وشي کولی چې د زیمبابوې پر وړاندې دو ټیسټ لوبو کې د افغانستان لپاره ښه نتیجه ولري.
د کرکټ بورډ له خوا د ورکړل شوو معلوماتو له مخې د افغانستان په کوربتوب له زیمبابوې سره دوه ټیسټ لوبې په پام کې ده چې پر روانه مارچ میاشت کې وشي، خو تر اوسه یې کره نیټې نه دي پټاګه شوې. امریکایي چارواکي وایي نن به د دغه هیواد ولسمشر جو بایدن په بېوزله هیوادونو کې د واکسیناسیون له پروګرام سره 4 میلیارد ډالر مرسته اعلان کړي. ټاکل شوی دغه ګام مرستو ته د نورو هیوادونو د هڅونې په هدف د جی وو یا وو صنعتي هیوادونو په غونډه کې پورته شي. د امریکا یو لوړپوړي چارواکي ویلي متحده ایالاتونه به سملاسي د کوواکس نړیوال پروګرام ته 2 میلیارد ډالر ورکړي او په خبره یې 2 میلیارد نور مرسته به د 2 کلونو په ترڅ کې ورکړل شي. کوواکس هڅه کوي چې په ټوله نړۍ کې په عادلانه ډول د واکسین ویش ته لاره هواره شي. کوواکس یو نړیواله پروژه ده چې په هر هیواد کې 40% زیانمنونکو کسانو ته د واکسین د برابرولو او ویش چارې مخته بیایي. د امریکا، جرمنی، فرانسې او بریتانیا د بهرنۍ چارو وزیرانو پر ایران غږ کړی چې د 2015 کال اټومي موافقې ته راستون شي. دوی له پرونۍ آنلاین غونډې وروسته په یو ګډ بیان کې وویل دا 4 هیوادونه د ایران د دې خطرناک اقدام پر وړاندې چې خپلو اټومي بټیو ته یې د اټومي انرژۍ د څار د نړیوالې ادارې پر پلټنو محدودیت لګولی په یو خلو دي. په بیان کې له ایران څخه غوښتنه شوې چې د دې خطرناک اقدام پر عواقبو غور وکړي. د 2015 کال موافقه چې تهران د دې 4 لویدیزو قدرتونو او دغه راز روسیې او چین سره لاسلیک کړي له ایران څخه غواړي چې خپل اټومي پروګرام د نړیوالو لخوا د لګیدلو بندیزونو د فسخ کولو په بدل کې محدود کړي. په مسکو کې د امریکا سفیر جان سولیوان د کرملین هغه څرګندونې رد کړي چې وایي د حکومت د مخالف سیاستوال الکسی ناوالنی مسمومېدل او د هغه له توقیف وروسته مظاهرې د روسیې کورنۍ مسئلې دي. ښاغلی سولیوان له مسکو څخه له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې متحده ایالات په روسیه کې دننه د اختلافونو یا د اعتراضونو لپاره ولو سره لیوالتیا نه لري. نوموړي همدارس د روسي پر هغه اقدام چې د بهرنیو اجنټانو په نوم د لانجمن قانون په وسیله رسنۍ او له هغه ډلې د آزاد اروپا آزادي رادیو په نخښه کوي انتقاد وکړ او ویل چې متحده ایالات به په دې برخه کې د یو مناسب جواب په اړه غور وکړي. او د امریکا د فضائي تحقیقاتو اداره ناسا وایي مریخ ته استول شوی فضائي بیړۍ په بریالیتوب سره د سری سیارې په یو لوی کنده ناسته ده. دا بیړۍ د ناسا لخوا په استول شوو بیړیو کې تر ټولو لوی او په پرمختللو وسایلو سمباله واسطه ده چې شپږ ټایرونه لري. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ یو 1290 نوي سپو خبرونه لري. لکه څنګه مو چې مخکې هم ویل دغه پروګرام ډیره برخه د ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې شوی خلنده خبری برخه کې به ووري چې د ناتو عمومي منشي وایي له افغانستان د پوځي ځواکونو د استلو په برخه کې د ډیټل والي د دفاع د وزیرانو په غونډه کې کومه پریکړه ونه شوه. ینس سټولټنبرګ پروند د آنلاین غونډې په پای کې خبريالانو ته ویل چې د نړیوالو ځواکونو وتل د افغانستان د وضعیت په څرنګوالي پورې اړه لري. په دې اړه پام وکړئ د احمد تکل راپورت.
د ناتو د دفاع د وزیرانو د پرونی آنلاین غونډې بحثونه تر ډیره د افغانستان پر وضعیت متمرکز وو، خو له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو په برخه کې هیڅ راس پریکړه ونه شوه. د ناتو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ پرون مازدیګر د دې غونډې له پای ته رسیدو وروسته خبریالانو ته ویل چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتل د افغانستان له وضعیت سره تړلې موضوع ده.
د دفاع وزیرانو د افغانستان په اړه مفصل بحثونه وکړل. موږ له ډیرو ستونزو سره لاسو ګریوان یو او پریکړې ډیرې اسانه هم نه دي. په افغانستان کې د پوځي حضور د راتلونکي په اړه مو وروستۍ پریکړه ونه کړه، خو د می د لومړۍ نیټې د مهلت له را رسیدو سره به د ناتو متحدان په راتلونکو اونیو کې خپلو سلام مشورو او همغږۍ ته دوام ورکړي. موږ به د غوث ملاتړ ماموریت ته ژمن پاتې شو. موږ به د افغانستان زړور امنیتي ځواکونه وروسو او تمویل به یې کړو.
د ناتو دفاع وزیرانو دا غونډه داسې مهال وکړه چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن اداره د امریکا او طالبانو د موافقې بیا کتنه کوي، څو معلومه کړي چې طالبانو د اوربند او له افغان حکومت سره د با مفهومه خبرو پر ژمنو عمل کړی کنه. د دې موافقې له مخې چې تیر کال همدا شپې ورځې په دوحه کې لاسلیک شوه، ټول نړیوال ځواکونه د می تر لومړۍ نیټې پورې د طالبانو لخوا له القاعده او نورو تروریستي ډلو سره د اړیکو د پرې کولو او د نورو امنیتي ضمانتونو په بدل کې له افغانستانه وځي. د امریکا دفاع وزارت په دې وروستیو کې وویل چې طالبانو د دوحې د موافقې په اساس خپلې ژمنې نه دي پر ځای کړي. د ناتو عمومي منشي هم په خپلو پرونیو څرګندونو کې بیا پر طالبانو غږ وکړ چې خپلې ژمنې عملي کړي.
د سولې خبرې په نازک حالت کې دي او هڅې چې مشتمه درلوده زیات پرمختګ پکې ونه شو. موږ د تاوتریخوالي د زیاتېدو له کبله ډېر اندېښمن یو. نو طالبانو ته مو پیغام دادی چې تاوتریخوالی کم کړي، په ښه نیت مذاکرات وکړي او ډاډ ورکړي چې له تروریستي ډلو سره خپله ټوله همکاري بندوي.
طالبانو له دې مخکې ویلي وو چې له امریکا سره د موافقې پر اساس عمل کړی او له تروریستي ډلو سره اړیکې نه پالي. د دې موافقې یو بل غوښتنه بین الافغاني خبرو ته د طالبانو کېناستل وو. دا مذاکرات تیر کال د سپتمبر په 12مه نیټه په دوحه کې پیل شول او دوهمه مرحله یې د جنوري په لومړیو کې له درېونیزې وقفې وروسته پیل شوه، خو له څه باندې یوې میاشتې راهیسې د افغانستان د دولت او طالبانو مرکچي پلاوو ګرسره غونډه نه ده کړې. ناتو په افغانستان کې د پوځي ماموریت په دوام په 2014 کال کې د غوث ملاتړ د ماموریت مشري په غاړه واخیسته چې په ترڅ کې د ناتو شاوخوا 10,000 پوځیان افغان امنیتي دفاعي ځواکونه روزي، سلام مشورې ورکوي او ملاتړ کوي. امریکا له طالبانو سره د موافقې پر بنسټ په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر په 13 جنوري میاشت کې 2.5 زرو ته راکم کړ.
و موردل چې ناټو ټلواله په افغانستان کې د ناامنیو په اړه اندېښمنه ده، ځکه یې پروند ځواکونو د وتلو او یا هم په افغانستان کې د پاتې کېدو په اړه د تمې خلاف کومه پریکړه ونه کړه. تر دې وړاندې اټکل دا و چې د ناټو دفاع وزیران به د خپلې دوه ورځنۍ غونډې په پای کې چې پرون دغه غونډه پای ته ورسېده د افغانستان د پوځي ماموریت په اړه برخلیک ټاکونکې پریکړه کوي، خو داسې ښکاري چې ناټو په افغانستان کې د وضعیت په اړه اندېښمنه ده. پر ناټو سربیره ځینې نور لویدیځ متحدین هم چې د افغانستان په چارو کې دخیل دي په افغانستان کې په تاوتریخوالي خواشینی دي. د امریکا د پوز د مرکزی قومندانې سنتکام مشر تازه ویلي چې طالبان په ښکاره ډول افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو مسؤل دي. جنرال کینټ مکینزی پرون د منځني ختیځ د سفر پر مهال ویلي چې داعش هم په واضح ډول ځینې بریدونه کړي، خو په خبره یې د دغه ډلې بریدونه د طالبانو د بریدونو پرتله کمرنګ دي. مکینزی زیاته کړې داعش او طالبان په ګډه د هیواد په کچه د افغان ځواکونو پر ضد بریدونه او ځینو ښاري سیمو کې هدفي وژنې کوي. مکینزی خبریالانو ته ویلي تاوتریخوالی امریکا او یا هم د ناټو ائتلاف ته نه دی متوجه، د افغان امنیتي ځواکونو او خپل افغانانو ته پیښ شوی او په خبره یې په اصولو کې د طالبانو لخوا کیږي. خو طالبان بیا وایي دوی تاوتریخوالی او لویو ښارونو کې بریدونه کم کړي او له امریکا سره د لاسلیک شوي هوکړې پر مادو یې عمل کړی دی. اوس هم راځو یو بل مطلب ته. لکه څنګه مو چې مخکې هم واوریدل، سیګار په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د غلطه لا هم د افغان ښځو وضعیت د اندېښنې وړ دی. دوی ویلي چې نړیواله ټولنه او امریکا باید د ښځو د حقونو په برخه کې له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. په دې اړه پام وکړئ د راپورت.
د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د څار ځانګړي ادارې یا سیګار مشر جان سپکو د بروکینګز په انسټیټیوټ کې یوې غونډې سره د افغان میرمنو د راتلونکي په اړه خپلې موندنې شریکې کړې. هغه وایي افغانستان اوس هم په نړۍ کې د میرمنو لپاره یو له ستونزمنو هیوادونو څخه دی. بروکینګز د امریکا په واشنگټن ډی سي ایالت کې یو غیر انتفاعي انسټیټیوټ دی. دا انسټیټیوټ د سیمې او نړۍ په کچه د ټولنې د ستونزو په اړه کله ناکله څېړنې کوي. سیګار په دې راپور کې 15 میرمنو سره په 14 ولایتونو کې خبرې کړي او په ټولیز ډول دا نظر موندلی چې د افغان میرمنو اونجونو پر وړاندې پرتو ستونزو سره باید عادي چلند ونه شي. د سیګار موندنې ښیي چې امریکا یوازې د ښځو اونجونو د فعالیتونو د ملاتړ لپاره شاوخوا 100 میلیونه ډالر پانګونه کړي او 100 زیاتې خپرونې د جنسیت په اړه کړي. سیګار له امریکا غواړي چې خپلې مرستې د افغان میرمنو سره د شویو ژمنو پر بنسټ روانې وساتي. د ادارې دغه شان دا غوښتنه هم کړې چې د ښځو حضور باید د سولې په خبرو کې ښکاره او د تیرو 2 لسیزو لاسته راوړنې وساتل شي. په افغانستان کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون بیا د جګړې، فقر او بیکاری اصلي قربانیان میرمن یادوي. د دې کمیسیون د ښځو د حقونو د پراختیا برخې عامره شفیقه سپیر له ازادي راډیو سره په خبرو کې
دستاوردهایی ده که زنها به او نایل آمده
زمنگ هیله داده چه ده سولی په خبرو که ده خز و فعالیتونو تا پام موشه پا ده پروسه که ده خز و وندخ کاروی اساسی قانون که و منل شه او ده خز و ده تیر و دو لسیز و لسر آوردنی و منل شه
به کار فعالیت بپردازن.
لابل خواد خز و چار وزارت وی پا ورستی و کلونه که ده خز و حضور ده طولن پا طول و فعالیتونه که ده پام ورزیت شوی. د دې وزارت وایاند رویا د ادرس ازادي راډیو ته وویل د ښځو حضور په ملکی خدماتو کې 9% زیات شوی.
تاونستم کیره با
25% په پارلمان کې میرمنې دي. د خپل د دې ښکارندوی کوي چې موږ له یوې تورې تاریخي پاڼې څخه تیر اوس په خپل پخو ولاړ یو.
بعد از یک دور تاریخ دوباره به پا بیستیم.
لدې سره هم حاله په تیر کال کې شاوخوا وزارت تاوتریخوالی پیښې د ښځو پر وړاندې ثبت شوې دي چې قتل، وهل او ډبول، ځان وژنه، په زور ودول او یو شپې نور پکې شامل دي. خونې ته نه لاسرسی د ښځو بله هغه جدي ستونزه ده چې په تیرو 2 لسیزو کې هغه ډول چې تمه کېده نه ده حل شوې. د افغانستان د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د 9.5 میلیونه زده کوونکو څخه 18 نجونې دي.
له دې سره د دغې خبرونې خبري مسایل رانغاړو. اوس هم په مکړی ازادۍ راډیوي مجلې ته چې کوربه یې احمد شیبر دی.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیچری. په دې خبرونه کې مو استاد شاعر پیر محمد کاروان را چخولای چې وایي شعر یو موډل ما مرور شوی وو
بیرته د غبخانه شاعر ما سره په خلاص او
په خوښ کې شمیر شاعرانو شعرونو ته شاکړي
تر په خوا اوس نصر تدیر پام شوی دی
په ننګرهار کې پر نقل وسایتو ناشنا جمله هم لیکل شوی
ما سره ټکر او ستامیت چکر او
شمه خورم دی بدمعشی طرف ته کش کی
شکیلا ناس مو را شخوری چې نشته درې لسیز ورسته سندرو ته بیا مخه کړي
ډیر بدلون راغلی دی ځکه چې اوس نیو ټیکنالوژي راغلی ده
نور مطالب هم لرو د افغانستان د سور پوهانو ټولنې کیسو ته جایزې ورکړي دي د اطلسمې پیړۍ انګریز شاعر ساموئل کولریج وای د شیر بل لوری نثر نه دی ساينس دی د دې سربیره چې ساينس او ادبیات د بشري فکر دوه اساسي سربیل فعالیتونه دي د ساينسي ټکنالوژي له برکته دا دوه ورستر بل یو ډول سره نشتی کیږي د افغانستان د سور پوهانو ټولنې د ماشومانو لپاره د هغو کیسو لیکوالو ته جایزې ورکړې دي چې په کیسو کې خبري اترې ساينسي دي په دې اړه له کابل راپور لرو
د افغان سور پوهانو ټولنې د ساينسي ډیالوګ لرونکو کیسو فیستیوال درې غوړه ګټونکو اعلان کړل دغه فیستیوال چې روان زیږدیس کال د جنوري د میاشتې په 8 نیټه اعلان شو او سلوي خورزي وخت ونیو او پایلې اعلان شوې چې د سیمین برکی مرجان نوري او پریسا امینیار پونم لیکوالو په ترتیب سره پکې لومړی دوهم او دریم ځای خپل کړ د لومړي مقام ګټونکو کیسه لیکوالي اغلی سیمین برکی ته 10000 افغانۍ جایزه هم ورکړل شو د افغان ستور پوهانو د ټولنې علمی او فرهنګي مسول فهیم سپینغر ازادي رادیو ته وویل چې دوی غوښتل 15 غوره کیسه انتخاب کړي خو په خبرې نورو کیسو ټاکل شوی معیارونه پوره نه کړل د نوموړي په خبره د دغه کانکور له جوړولو ساينسي علوم په ځانګړي ډول ستور پوهنې ته د ماشومانو او نویو ځوانانو هڅول و خاغلی سپینغر وای دوی د راتلونکو کلونو لپاره هم ورته پروګرامونه په پام کې لري او په 15 غوره کیسو کې ل زاینیونکو کیسو به کارتونی فلمونه هم جوړ کړي
افغانستان د ساينس او ټکنالوژي په ډګر کې مصرفي حالت لري د دې لپاره چې موږ د ټکنالوژي په تولید کې نقش ولرو موږ اړیو تر څو مشمن ساينس برخه ته وهڅو او په دغه برخه کې ورزو په همدې موخه افغان ستورپوهنې ټولنې د لومړي ځل لپاره د ماشوم د ادبیاتو لیکوالان راوبلل او د داسې داستانونو د لیکلو یو لړۍ را پیل کړل چې ساينسي ډیالوګونه ولري موږ لږونه داستانونه ترلاسه کړل او له دغه داستانونو 15 غوره داستانونه د انیمیشن په شکل اړو چې د کارتون په شکل یا انیمیشن په شکل به ورسته ماشومان ته وړاندې کیږي
د افغان ستور پوهانو ټولنه لاس کاله مخکې جوړه شوې چې د مسولینو په وینا په یو شمیر خوانځیو کې زده کوونکو ته د ساينسي علومو کتابتونونه هم جوړ کړي دي د یادونې ده چې په دې ورسیو کې په افغانستان کې د ماشوم ادبیاتو ته پاملرنه د پخوا په پرتلا یو څه ښه وی او بیلا بیل بنسټونه غواړي د خپل فعالیتونو په چوکاټ کې ورته کار وکړي
د افغانستان د سور پوهانو ټولنې د هغو کیسو لیکوالو ته جایزې ورکړي دي چې د کیسو مکالمه ساينسي ده د دې خبرونې په ورستیو کې د جګړې په نوم کیسه لرو خو د دې کیسې مکالمه ساينسي نه دي یو شمیر کرکتون کې وای لنډ کیسه داسې ده لکه د شپېلې نغمه او ناول داسې دی لکه بس تاساس یو کورت ناول لیکواله چې په تنکی عمر دنمارک ته تللی هلته په عقلي او عصبي روغتونونو کې بستر شوي اوسې ناولونه ډېر مینوال لري په دې اړه اسمت ساروان راپور لري
سارا عمر د دنمارک کورد لیکواله ده دا څلور دیرش کاله پخوا د عراق په کردستان کې هغه مهال وزېږېده چې صدام حسین پر عراقي کردانو خونړی ناتار جوړ کړی و د ماشومتوب د صدام حسین د کیمیاوي حملو او د ایران او عراق په جګړه کې تیر کړ د کوردستان د حلبچه له کیمیايي بمباري روغه ووته خو ډیر خپلواني په دې بریټ کې ووشل شو د تشای په تقدیر کې لیکل شوی وو چې دنمارک ته بزي او استرالیا کوله به ورڅخه جوړی شي اغلی عمر له ماشومتوبه له لیکلو سره مینه لرله او لا پیغلوټه وچه شعرونه چاپول د خپل شعرونو کې داسې موضوعات بیانول چې عموما تابو یا پدل ګڼل کېدل
ز تابوګان د هغه شیانو چې باید ده د هغه په اړه څن ونوایم او په اړه یې غېدل زیات خطر لري په لیکنو او خبرو ماتوم کزه دا کار ونه کړم څوک به دا کار کوي
د لیکوال او شاعر او رستل دی مشهور شوه چې په 2018 میلادي کال په دنمارکی ژبه لومړنی ناول ولیکه
د دې دا ناول چې په ډنمارک ډیر سټایل شوی غوسل ورکون کې نومیږي. دا ناول په نارویژي، سویډنی، سربیایي او فرانسوي ژبو وژباړل شو او تر اوسه یوازې په ډنمارک تر یو لک ټکو زیات پلورل شوی دی. په داسې یو هیواد کې چې تر شپږ میلیونه لږ نفوس لري، د یوې لیکوالې د لومړني اثر دومره پلور لوی برای ګڼل کیږي. د ناول تر اوسه پورې د ډنمارک، ویکتور او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو جایزې ګټلې دي. د غسل ورکوونکي ناول اتله یا اصلي کرکتره فرمسک نومیږي چې په کوردي ژبه اوشکې ته وایي. د ناول اتله د لیکوالې په شان په 1968 میلادي کال د عراق د کردستان په سلیمانیه ښار کې زیږي او کیسه تر 2014 پورې په ډنمارک کې دوام کوي. د ناول کیسه د لیکوالې د خپل ژوند او د ډیرو نورو مسلمانو مهاجرو شزو کیسه ده چې په خپل هیوادونو کې له نادودو لویدیست پناه وړیده، خو دلته له یو بل ډول کړاو سره مخامخ دي. په لویدیست کې د مسلمانو مهاجرو کورنیو د نوي نسل یو لوی ستونزه ده چې له یوې خوا په آزاد نړۍ کې اوسي او له بلې خوا یې میندې او پلرونه محافظه کار دي. په فرمس کې دا ټکر په ښه ډول انځور شوی دی. په ناروی کې مشت افغان ژورنالیست او لیکوال ډاکټر ایسا ستانگزی په نارویژي ژبه دا ناول لوستی دی په اړه وایي.
او لیکوال په خپل وایي چې د رومان اصلي کیسه ریښتونه ده. خدا نه وایي چې آیا دغه کیسه په خپل د دې ده کنه په بل چا ته رسوي. خټول کتاب پر خزو د تاوتریخوالي او پر میرمنو د تیریو او زور زیاتی په حق ده. د کتاب لیکواله سارا عمر وای چې یوازې زما او یاد کردستان د خزو کیسه نه ده، بلکې دا کیسه حتی د ناروی، سویډن، ډنمارک او د نړۍ په هر ګوټ کې د هر میرمنې او هر انجلۍ کیسه ده. د داستان اتل فرمسک نومیږي چې مور او پلار په زیږیدا خوشاله نه وي ځکه چې هغوی زوی غوښته، نو ځکه بیا دغه انجلۍ دوی نیکه او انا ته پرېږدي او نیکه او انا یې پر دې مهربانه وي او پالنه ډېره ښه کوي، په داسې حال کې چې انا یې د مړیو وینځون کې ده. خو په انجلۍ له کوره بهر تیری کیږي او ډېر ظلم کیږي او د ټولنې لخوا پر خځې ظلم او تجاوز او هر ډول ناروا په دغه رومان کې په دې ډول انځور شوی.
د دې ناول له خپرېدو وروسته پولیسو د سارا عمر ساتنې ته ځانګړی پام اړولی دی، ځکه چې د تابوګانو د ماتولو په خاطر د محافظه کارو له خطر سره مخامخ ده. د ناول پر اتل فرمسک د لیکوالې په شان په ماشومتوب کې د ترل لوري جنسي تجاوز کیږي. فرمسک لیکوالې سره ډېر نور ورته والی هم لري او دواړه په تورو وشتانو کې سپین تارونه لري. سارا عمر چې کله ډنمارک ته لاړه 15 کلن و، څو کال د کډوالو په کم کې تیر کړل. د دې غسل ورکوونکي د اول تر لیکلو مخکې څو واري د ځان وشلو هڅه وکړه او وروسته یو بوده په عقلي عصبي روغتون کې بستر شو.
د کیسې اتل فرمس د یوې محصله لخوا په ډنمارک په روغتون کې په حقیقت کې مندل کیږي یا په پیګه دغه محاصله چې د محاصله په خپل هم کوردی ول اصله ده چې په دې څه ظلمونه سوي او ولې له د سر رواني او جسمي ستونزو سره مخامخ ده.
سارا عمر په کوپنهاګن کې په سیاسي علومو کې زده کړې کړي او اوس په دې شار کې اوسي.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې له ازادي رادیو
په خوست کې نصر لیکلو ته پاملرنه زیاته شوې ده. د سکسان هم نصر لیکي چې په خو به شعر لیکه. علت یې څه ده؟ خوست مخه کوله خوست د خپل خبريال پورا پور کې اورو.
که څه هم څو کال وړاندې به په خوست او نور ولایتونو کې مشاعره، هنري او فرهنګي برنامه ډېرې کېدې، خو په دې وروستیو کې دا ډول برنامه کمې شوې او ډېری روڼ اندو او فرهنګیانو نصر لیکلو او علمی او اکادمیکو برنامه ته پام ډیر شوی دی. د خوست د شیخ زاید پانتون استاد نور الله خاد آزادۍ رادیو ته وایي په وروستیو کلونو کې د ټولو علمی کډیو، کلتوري او اکادمیکو بنسټونو ټینګار په دې دی چې د پښتو ژبې نثر ته باید پام وشي.
تر پخوا اوس نثر ته ډیر پام شوی دی، دا شعوري دا پام شوی دی، دغه کمپاین وشو، د ته کار وشو، مشرانو، استادانو او لیکوالو بار کله ویل چې تاسو نثر ته پام وکړئ. مخکې به که نثر ته پام کېدو د ادب لارویانو به نثر ته کار کوو، یا خو به هنري نثر لیکه او یا به علمي نثرونه لیکل. اوس نو کابو په هر برخه کې د علم په هر برخه کې لیکوال لګیا دي. د بلې ژبې نه چې علم زده کوو، یو طرف ته به پام په ژبه کې وي او بل طرف ته به علم ته زده کوو. خپل ژبه کې علم چې دی نسبتا د بلې ژبې نه په اسانۍ لاسته راتلی شي.
خوسته شاعر ولی مد خان خادم وایي په اول وختونو کې ځکه د هنري برنامو او مشاعرو خوند ډېرو چې خلکو اوږده کلونه د فکري سکون څه نه وو اورېدلي.
لیکم الواکا پخوا خوست کې ډېره توجه شعر ته وه، اوس نه یوازې نثر ته پام ډېر شوی، بلکې په نثر کې موږ ډېر زیات پرمختګ وینو.
ډاکټر سیف الله غریبیار هغه ځوان دی چې په خپل کم عمر کې دوه درش عنوانه بیلابیل کتابونه تالیف او یا پښتو ته راژباړلي دي.
ما هم په لومړیو کې چې کله د لیکوالۍ ډګر ته راتلم پیل مې له شعر وکړ. شعرونه مې ولیکل او لومړنۍ ټولګه مې د شاعرۍ چاپ کړله چې ستا په یاد کې نومې ده. خو وروسته مې درک کړله چې د پښتنو علمي اړتیاوې د شعر په پرتله نثر ښه پوره کولی شي. بله دا چې شاعر د خپل ذهن او فکر سماره ټولنې ته وړاندې کوي او نثر لیکونکي د اړتیا له مخې لیکل کوي.
ځوان لیکوال سیف الرحمن سراج وایي دوی ته د څېړنو او تجربو په پایله کې معلومه شوې چې د پښتنو علمي اړتیاوې د شعر په پرتله نثر ښه پوره کولی شي.
نثر ځکه په ټولنه کې په تیزۍ سره خوریږي چې د خلکو له عملی ژوند سره اړیکه ډیره ده. نثر په ټولنه کې د علم په مولو کې ډیر نقش لري. کچېری زمونږ په ټولنه کې معیاري نثر عام شي، زمونږ په ټولنه کې ورسره علم عامیږي.
لیکوال او شاعر طالب منګل بیا په دې نظر دی چې د شعر ویلو او مشاعرو د کمیدو اصلي لامل د شاعرانو د کاري بوختي او ډېرې دل دي.
په کار دي چې شاعران هغه کاروبار چې دوی مخته وړي په هغه کې د زیات مصرفیت سره سره شعر او شاعری ته هم وخت ورکی، ترسو د شعر او شاعری دغه بهیر همدغه سي دوامدار وساتل شي او نوي تجربه او انزورونه او پیغامونه په خپل د قلم د لارې په شعر او نثر کې ټولنې ته وړاندې کړي.
خوستي فرهنګیان دا هم وایي د پوهنتونونو او علمی مرکزونو په ډیرېدو سره په طبیعي ډول کتاب لیکنه او کتاب لوستنه ډیره شوې او دا برخه چې څومره پراختیا مومي په هماغه اندازه د لیکلو او نثر برخه هم ورسره غني کیږي.
راپور کې مو واوریدل چې یو شمیر خوستي لیکوال وایي د ته اړتیا زیاته شوې چې نثر ته پام لرنه زیاته کړو. وړاندې به مو په خبرونه کې لدی هم خبر کړو چې په ننګرهار کې ځینو نثرونو خلک اندېښمن کړي دي. خو له بي خبرتیا وروسته له استاد شاعر پیر محمد کاروان سره مرکه اوریدل شي.
ازادي رادیوي مجله پر منځنۍ صفه 12 شپږنیوي او اف ام 3.5.
کاروان صاحب، یو شمیر کرکتون کې وایي د شاعر لپاره درې شیان ضروری دي. یو دا چې خپل ژبه ولري، دوهم د شته شیانو او الفاظو ترمنځ نوی اړیکه پیدا کړي، داسې چې د نړۍ یو نوی تصویر رامنځته کړي، او دریم چې شعر له نویو کړکیو او لارو ډک وي چې سوالونه او فکرونو ته لارې پرانیزي. دا درې خبرې تر کوم بریده ستاسو په نظر سمې دي او که سمې وي تاسو په خپل شعر کې څومره ورته پام کړی؟
دا درې خبرې ستاسو وګړي ډېرې بنیادی خبرې دي. د سړي زړه وبو پیس کی یا ډېرې واخین د کار خبرې دي او د شعر لپاره بيخي لازمي او ضروري دي. او د دې ترڅنګ فطرتن هم د کار ته به جوړ وي. شعر ته نه فطرتن، د فطرت هم دا شوی چې دا شعر فطرتن د تماشم ټوب نه د په هغه ټوټ کې د اروا کې د په ورکی راځه ول شوې وي راټو کې ده.
د فطرت خبره کې دي چې له ما سره د ازادي راډیو نور اوریدونکو عموما چې کاروان صاحب یو استاد شاعر دی او فطرتن هم شعر ته جوړ دی، د غدرې شان چې ما مخکې درته یاد کړل، د تاسو په خپل شعر کې څومره مراته وي؟
زما په نظر باندې شعر هنر دی، هنر فن دی. کنه نو که څبونو غوندې طاقت فرسا یا د سملامته اون کای مشخص پکې نه وي د شعر لپاره کوم ریاست هغه هم زما په نظر باندې یو جنانه او کای په لخوان د ډاکټر ریاست به وي. نو سرسل یو ځکه چې هغه د یو ما یو عاشق د معشوق مینه نه پیږي، دا شعر هم د معشوق وګرځي او ته ځان د سلیوانه يم کړي، ځان به سې روان کړي او فکر او خیال او خوب او ژوند د ویښه د هر څه دی
فکر نه کوي چې تاسو چې زحمت ډیر نه پکار. مثلا که یو څوک شعر لیکي
دی په پښتو کې فرضاً یو څوک شعر لیکي، دی باید کلاسیک اشعار ولولي، دی باید نوی اشعار ولوري، دی باید له نوی شعر له اصولو ځان خبر کړي. دغه خپل یو زحمت دی، یعنی یوازې فطري استعداد کافی نه دی.
او دا نو دا خبره خدا نو زکه چې خامخ اولاد لري خو باید دا مطالعه وکړي خپل د نورو شعرونو د کلاسیکو شعرونو د معاصرو شعرونو دخل واستهم د خپل شعر د ریکلو تر څنګ ډیر یو مهم وستون کوي چې ښه شعر په سر کې د شاتو مچې چې ګلونو د ګرځي دا ښه شعر په وسترو په سیده سره له هغه ته ورګرځي.
یو شمیر ناقدان دا اقرار کوي چې تر دوی خپل هنرمند خپل اثر بهتره کرکتون کړي او ښه کرکتون کړي. تاسو کاروان صاحب د چنار خبرې کوي له شعري ټولګر او روسته شعرونه څنګه دي؟
ډیره موده ما مثلا شل دوه ویش کلمه د نوې کور نوې ژوند د دغه ډراما لیکله. هغه ډراما دغه سی یو کار و چې د سلاله کوي فرمایشي غوندې کار و. زه مجبور چې مثال د خپل معاش په خاطر هغه ولیکم. نو زه په دې کې ستړی کېدم. نو یو څه موده هغه شاعري چې وه نو هغه کم د زړه زور مې چې و بېشتله هغه به په ډراما کې ووتلو. هغه نه وروسته چې زه بیا د ډرامې نه اوزګار شم دغسې کار مې و چې هغه ما د پاره ستړی کوونکی هم نه و. بیرته زه فکر کوم چې شاعري بیرته هغه پخوانۍ شاعري چې هم ما سره پخلا شو او ډېر شعرونه لیکم دا چې زه قضاوت نه شم کولای په خپل شعرونو باندې.
نو څوک په قضاوت کوي؟
د زوق خاوندان به قضاوت کوي.
د افغانستان په څیر ټولنه کې چې اکثریت خلک سواد نه لري او دا اقرار هم باید وکړو چې شکر کتون کې نه لرو، فکر نه کوي چې خبره باید د لوستون کې قضاوت ته پرې نشتو.
دا خبره صحیح ده چې خپل هم باید سړی نظر پی ورکي او دا ډېر هم دا کېدای شي چې مثلا اوس موږ شعرونه لیکلي دي د هر یو شاته کېدای شي داسې یو بیکګراوند یوه منظره وي. خو هغه منظره خو موږ نه ده ورسره تشریح کړي کله چې دا شعر څه را باندې لیکلی دی. نو کله کله کچېرې دغه سیم وشي چې یو شاعر د خپل شعرونو هغه پس منظر یا هغه شعر چې دوه کوم حالاتو کې څنګه لیکلی دی لسنه یې اثر اخیستی دی یو څور باندې لیکلی دی که داسې شننه وشي دا ښه خبره ده.
کاروان صاحب، ستاسو د شعر په برخه کې چې کومو کسانو چې ما څه اورېدلی دي هر یو دا وایي چې د کاروان صاحب ژبه د شعر ډېره عالي ده. په کلاسیک ادب کې فرزن وایو چې د خوشحال خان ژبه، د رحمان بابا ژبه، په نړۍ کې شعر یعنی ژپوهانو ته نه راجی کوي. لیکن یو شمیر کرکتون کې بیا په افغانستان کې شته چې له شاعر غواړي چې د دوی په فکر سم کلمات په شعر کې ځای په ځای کړي. تاسو چې کله کلمات په شعر کې انتخابوي دغه اصل ته په فطري ډول باندې کلمات انتخابوي او کنه د خلکو وسواس ته مهم پام دی د کرکتون؟
داس دا که د خلکو وسواس سړی پام وکړي وسواس سړی خرابوي. خو فطرتن که داسې سړی یو څه ته جوړ وي کنه، یعنی فطرتن عاشقانه او شاعرانه ډول جوړ وي نو ژبه مهمه ځکه ده چې د شعر غو بنیاد خو خپل ژبه ده. ژبه ده چې مثال شاعري پکې کیږي. یو هر کلمه لکه په دنیا په ژوند کې هر څه جوړي جوړي دي، کلمې هم داسې جوړي جوړي دي. کچېر د توافق له مخې دا کلمې په فطري ډول باندې د صمیمانه ډول باندې راوړل شي نو دوی ښه جوړي جوړوي، په اصطلاح ښکلا زیږونکي جوړي جوړوي.
ل ژبې کا فکر تراشو شعر یو فکر نه دی ځینې وایي کنه، وایي شعر یو حال دی او په شعر کې دا شعور دی چې ممکن په فکرونو بدل شي. ځکه وایي چې شعور هغه فکر دی چې نه دی پوخ شوی او فکر هغه شعور دی چې پوخ شوی. خو که یو شعر کاروان صاحب د یو فکر د بیان لپاره وي ځینې وایي چې شعریت یې اغیزمن کیږي، ځینې وایي څوک چې شعر د یو فکر لپاره استعمالوي نه شعر شعر شو او نه فکر فکر شو. څرنګه دا نظر تاسو تاییدوي؟
نو زما خپل انداز دغه نظر دی کنه چې که څوک په دې ډول استعمالوي د یوې ډیلوژې لپاره د یو فکر د ثابتولو یا په اصطلاح باندې دغه لپاره د یو فکر د کار لپاره د کار کولو، زما خپل هم دا نظر داسې نه دا مې نه خوښېږي. خو ولې نه یو دلته به د یو نقاد خبره یاده کړم. د فرانسوي یو شاعر داسې یو ښه نوم لري، الوري دی، تل الوري نوم یې اوس را نهیر شو، بخښنه غواړم. هغه خپل یو شعر لیکلی دی پولوالري، هغه یو شعر لیکلی دغه شعر کې ډېر ښه نقد شوی دی. هغه شعر دغسې دی چې شعر یې ښودلی دی وایي چې دا د میوو خاصیت لري. وایي موږ میوې چې دي د خوند او د ذوق لپاره خورو، د غذا غوندې نه خورو، خو دغه میوې بیا په خپل ذات کې وروسته خپل غذایت هم لري. نو ښه شعر صحیح ده. هغه هم دی چې مثال اول خوند باید ولري ذائقه باید تسکین کړی شي ذائقه خوږه وساتي نو دا چې ورسته بیا غذایت پکې وي فکر پکې وي دا خلا نور الا نور ولې نه دا مهمه خبره ده چې یو فکر خو فکر چې دا هغه باید خیال د خیال په ورېښمو کې د کلماتو په ښکلا کې په ځلا کې په دې کې باید نغښتی وي.
کاروان صاحب ځینې وایي شعر له مینې په رنګ باندې مشخص شی نه دی او حدود یې نه شو ټاکلی کنه چې دا حدود دي او لکه څنګه چې په مینه باندې نظریه نه شو بیانولی په شعر باندې هم نظریه نه شو بیانولی لیکن شعر وایي فردي تجربه ده چې فرد له ژوند سره تړلی ده. زموږ ژوندي ګڼ شاعران کاروان صاحب عامه تجربه را اخلي عامه تجربه د ساينس په درد خوري مثلا یوه ډله یوه خبره کوي او نه د هنر. زموږ د ژوندیو شاعرانو په شعرونو کې مثلا معشوقه لا هم د آدم خان او درخانۍ د نقل معشوقه ده که د مینې اثار په شعر کې کوو کاروان صاحب عمومي مینه یادوو لکه د ټولو شاعرانو ما یو وخت دې ته اشاره کړې په یوه مقاله کې چې د افغان ګڼو شاعرانو معشوقه یوه معشوقه ده یو رقم خصوصیات لري څرنګه دغه مشکل نه لرو؟
دا مشکل خو شته دی بالکل دا مشکل شته دی خو زه فکر کوم چې د ژوند هر لحظه د هر چا چې یو خاصه سره ورته والی به ولري ځکه انسانان یو غم او درد هم موږ تاسو ټول په غم کې خفه کېږو په خوشحالۍ کې ټول خوشحالېږو. مثال ښه منظره د هر چا خوښېږي او په ازغیو کې تګ هر څوک ازاروي.
د هنرمند او د عادي خلکو فرق په دې کې دی چې د هنرمند هر احساس له بل سره فرق لري ځکه شعرونه سره یو رنګ نه دي.
ما دا خبره خلاصه کوله ما اوس مثال د خبرې په پښتو کې کلوي شاعر موږ مثلا تاسو کې خوشحال بابا تر ټولو ما ته لوی په دې ښکاري چې هغه خپل ژوند د انفرادیت لري په اصطلاح. نو زه هم د دې نقادانو له دې کار سره یا تاسو لیکلي دي چې مثلا د پښتنو شاعرانو معشوقه یو ډول لري دې سره موافق یم سړی باید خپل لاره پیدا کړي او د خپل کړکۍ نه دنیا ته وګوري ژوند ته وګوري.
او کاروان صاحب تاسو خوشحال خټک ته اشاره وکړه فرضاً د خوشحال خټک له خپل معشوقې سره په شعر کې هم داوا کوي هم استایي هم حقایق وایي هم په شعر کې صادق دی خبرې نه پټوي او هم د معشوقې له توصیفه هغه پیژنو چې دا معشوقه د څه وخته فرنده جامع هم یادوي خوراک هم یادوي دا هم یادوي چې معشوقه په اس باندې سپریده دا هم یادوي چې دا به ډیوی ته ناسته و. خو د معاصر پښتو شعر په شاعرانو کې معشوقه نه پیژنو معشوقه ورکه ده.
نو خدایا بس نیمګړتیا ده دا هر کی ما کی وی بلکی وی دا نیمګړتیا ده.
دا خبره زما خوښه ده دی وای دی بناقد چې د مینې پاړه ملک دی وای چې مینا نشته خو یو ځانګړی مینا شته چې یو ځانګړی شخص یو مینا لري د همدې لپاره د مینې تجربه باید شاعر له نور سره شریک کړي. خو بیا هم زموږ په عاشقانه شعرونو کې د مینې د غرنګ ورک دی فکر کوم ځکه چې داسې شاعر حتی ډیر کم دی چې په دې باندې پوه شو چې دغه مینه د مینه ده.
دا خبره هم صحیح ده. یو خو زمونږ ژوند هم داسې یو ډول د محرومیتونو ژوند دی لکه نوره دنیا کې چې مثال مینې ته شعرونه ویل شوي دي یا معشوقې ته هغسې زمینه سازي دلته نه وي. ولیا هم وای چې زړه لړاندې سترګې نه مخکې دي یعنی سړی د خپل مینا بیان کې په نوی انداز باندې په نوی طریقه باندې او په د خپل هغه هغه چې دو د لپاره قابلیت لمس تا کپاغه ډول باندې بیان شي د ډېر ساده مشوقین هم بدرې جمال جوړیدای شي
لکه په لندوی کې چې جوړه شوې ده ل معشوقه او یا لکه د خوشحال په شعرونو کې چله معشوقه معین معشوقه جوړه شوی ده مطلب مو هم ده.
او بالکل دا څه دا مطلب ده. خو خوشحال خدا سوچي یو خو د غشوندم دا سی وو خام سړی وو برلاسي وو په اصطلاح باندې قوانین هم کې شي ماتول شو. نو زما نظر دا ده چې مینه بیا هم مینه ده چې دا معشوقه سره وي ارمان سره وي هر څه سره وي یو نوې انداز یو نوې کیفیت باید پکې پیدا کړي چې دا معشوقه وي دا مینه وي دا ارمان وي چې دا انځوروي باید یو نوې چوکاټ یو نوې انداز یو نوې کیف باید ورومبشي.
کاروان صاحب همدغه نوې انداز چې تاسو وایستي دغه انداز د کرکټونکو په باور په خپل هنرمند کې دی یعنی کدی چرته لخپل حواس کار واخلی لخپل عاطفه لخپل احساسه لیکل نوی کیدای شي خدای نور ته ګوري د ټولنې ته ګوري د ټولنې قیودات ته ګوري دې ته ګوري چې کزه چرته یو معشوقی په باره کې ولي کما معشوقه چې هر څه ده لکه څنګه چې تاسو توضیح کړه بیا به دا خپشي هغه د خپشي خلق بڅوي دغه شي دغه خود سانسوري په پښتو شعر باندې منفی تاثیر نه دی کړی
دا منفی تاثیر کوي بالکل یعنی دا موږ دې دا سنجیر باید وښلو
آزادی رادیو مجله ل آزادی رادیو څخه اوري
دا آزادی رادیو مجله په دې برخه کې د تناس شاعر عزت الله جواب یو شعر د پښښک
قرض برا تران کړی مجبور مصاحبا ډاکټر تزم درمل اخلم رنزور مصاحبا دا شکر دے چکلی کی د خان مانای جوړیږي او زپ کی د څورزو مزدور مصاحبا حاجی عمره د هموکړه وطن ته په خیر راغلی دعا دیرا تکڑی دا مشکور مصاحبا هاگا ورس سر مخشلو خطا سر وخ نو پیاد که بدی سن آسا ضرور مصاحبا توبا خلوم دی ما تشی چی سپینی سپینی وایم پا دی باندی دهر سڑی تربور مصاحبا جواب ما خبر را نمخ کی رست کیگی دخکل و مخ کی دغسی ترور ما صاحبا
د افغانستان علوم اکاډمی راتلونکی کال څه چاپوي څه بدلونونه راولي څه نوی هڅې کوي دا اکاډمی په 1950 کال کې د پښتو ټولنې د تاریخ ټولنې د پښتو چرنو نړیوال مرکز او دایرة المعارف له ټولنې څخه دغه زمان د وزیرانو د شورا په چوکاټ کې جوړه شوه د دې اکاډمۍ له علمي معاون رفیع الله نیازی څخه به واورو چې نوې مریض کال اکاډمۍ څه هڅې کوي
لومړی ته دا چې 50 سلنی د سربو پر لږ کې سوال لسو کال کې چاپ پیسو بل په پلان کې دا راغلی چې سوارلس علمی سیلنی سیمینارونه په علوم اکاډمۍ کې دایریږي د دې ترڅنګ اراده مداره چې علوم اکاډمۍ چونلس علمی تاریخي مجلې لري نو په هغه کې د شپږ دیرشو علمی سیلنیزو مجلو چاپول دي چې زموږ هره مجله درې میاشتنې ده نو کله دا ټولې سره جمع شي نو هغه شپږ دیرش غن کې نو په دې پس ځوان چې په هر دریو میاشتو کې به زموږ د علوم اکاډمۍ هغه کومې مجلې چې دا ټولې چاپ شي او د دې ترڅنګ موږ د اریانا ادبی دارۃ المعارف چې پروس کال مهم په باندې کار کړو او د سکل درپای پورې هم په کار کېده اراده مداره چې پرتلونکي 1300 کال کې سلور زره ټوکا اریانا ادبی دارۃ المعارف دا چاپ شي چې په دې کې 2000 ټوکا وو په پښتو او 2000 ټوکا وو په دری ژبه باندې
دا 50 اثر چې تاسو ویل چې علوم اکاډمي چاپوي دا اثر په څه اساس باندې تاسو انتخابوي او چیرته چاپوي په هواد کې د نننه او بهر
اثر په دوه ډول دي جناب شبر سبي او هغه علمی تحقیقي اثر دي چې په خپل د علوم اکاډمي علمي غړو د پخوا د علوم اکاډمۍ د پروګرامونو او پلانونو پر بنسټ باندې لیکلي او پاغي علمي ترتیاس کړی دي یو ډول دا اثر دي چې دا چاپو او د دې ترڅنګ علوم اکاډمۍ په پلان کې لري چې د علوم اکاډمۍ لغلو علاوه بیرون په د باندې په افغانستان کې یا په افغانستان د باندې د پښتونخوا په ځینو سیمو کې هغه لیکوال چې هغه د تحقیق په برخه کې کار کوي او آثار لیکلي اما د آثارو د چاپ وس او توان نه لري نو علوم اکاډمۍ د دې په خاطر د داخلو هم لزان سره په دې مسایلو کې را شریک یو د دې خلکو کتابونه هم چاپ کی البته دا یو بورډ لرونه شراتی چې هغه تر ازي ولاغې نه پاسې او بل اخر دا کتابونه په خپل داخل افغانستان کې موږ دلته چې کوم مطبعې دي په آزاد بازار کې پراغي باندې دا چاپو
نیازی صاحب کېدش چې تاسو ساجر وروته وایست چې یو څو مهم آثار چې لدی 500 آثار لړلې دي او تاسو یې د چاپ نیت لري ممکن د شي اشاره ورته وکړي
دا په دریو برخو کې دي یو په بشري علوم برخه کې دي دویم د طبي علوم برخه کې دي او دریم هم د اسلامي علوم برخه کې دي دا نشراتي کمیسون چې موږ نو د مالیکال په جریان کې یو په پایل کې یو لمو تروس پورې په دغه اثارو کې انتخاب د اثارو نه کړي، نو مشخص دسې نمونه چې زه دفتن تاسو وښلم چې دغه اثر بچاپو د مولا تروس انتخاب کړی نه.
نیازی صاحب، په نړۍ کې آنلاین هڅې ورستر بلی اهمیت پیدا کوي، علوم اکاډمۍ په دې برخه کې د راتلونکي کال لپاره څه پروګرام لري چې خپل آنلاین هڅې پراخې کړي؟
په پام کې دی چې د علوم اکاډمۍ کوم کتابتون چې دا ډیجیټل کو، موږ سره په علوم اکاډمۍ کې د کابل مرکې او د پښتو ټولنې او د کابل انجمن د هغه وختونو ډیر آثار زموږ د علوم اکاډمۍ په کتابتون کې شته چې دا نه یوازې د کابل کې نه سه بلکې په نور افغانستان کې هم نور خلکو سره نشته، او بل لاجه د کتابونو نور د کیفیت په لحاظ باندې خرابېدو په حال کې. بل پلان په کې دا چې د علوم اکاډمۍ کم نشرات چې اوس کېږي، کاغذ مجلې دي که کتابونه دي او که په نورو برخو کې، چې دا موږ د خپل ویب سایټ د لارې آنلاین هم همزمان مثلا یو مجله په فزیکی ډول باندې چاپېږي، اما پی ڈی ایف دغه په آنلاین ډول باندې موږ په خپل ویب سایټ کې واچو.
په نړۍ کې په ځینو کتابتونونو کې د افغانستان ځینې آثار شته، کوم معلومات چې زلرم مثلا د کانګرس په ډیجیټل کتابتون کې د افغانستان د ټول سیسو آثار راغون شوی دي، مجلې، اخبارونه، کتابونه، دا ټول ډیجیټل شوی دي. آیا ممکنه نه ده چې د افغانستان علوم اکاډمي د کانګرس له کتابتون سره ارتباط ونیسي، له نورو سره، په جرمني کې هم د سیاحت شوی دي او په بریتانیا کې هم، چې له هغوی مرسته وغواړي چې د دوی ډیجیټل کتابتون غني کړي؟
تاسو کوم موضوع ته چې اشاره وکړه، بالکل، د امریکای د کانګرس د کتابتون د پاره هر کال د دوی استازي علوم اکاډمۍ ته راځي، د افغانستان د علوم اکاډمۍ کې کوم کتابونه چاپېږي، دا دوی موږ نه په پیسو اخلي او دا وړي هلته ډیجیټل کوي. دا خبره ده چې کوم کتابونه له دوی سره یو سړی وکولی شي د رابطو د لارې یا افغانستان کې د دوی د فرهنګي مسؤلینو له لارې د دوی څخه مرسته وغواړي.
په ځینو هیوادونو کې علوم اکاډمي او بیا د علوم اکاډمي په چیر باندې نور علمی بنسټونه د خپل ډیجیټل هڅو له خاطره ورلم خاچي کوي، مثلا سرل میاشتو میاشتو مخکي لا کلونو نه مخکي دوی غواړي چې کتابونه او مجلې او هرڅه چې وي کسان ورته ګماري چې دا کمپوس کی او تیاری وساتي، بیا چې کله کتابتون دوی پرانیزي او یا کچرته کوم لوی سایت جوړوي بیا یو ځل ډیر مواد پکې داخل کی. علوم اکاډمي تر اوسه پورې داسې یو هڅه شروع کړې دي چې ځینې شان کمپوس کی.
موږ ځینو علمی غړو ته په علوم اکاډمۍ کې ځینې پخوانی دیوالونه هغه د روټین پروژو په توګه د دې په خاطر ورکړي چې کاوی یو لخوانه په د مکلفیت مسولیت پوره کړي، او بل خوانه وکولی شي هغه دیوالونه د پښتو ژبې او یا د دری ژبې چې هغه په بازار کې هم ډیر نشته او ډیر د خلکو ته لاسرسی هم نشته، یا پخوانی دي، نایاب دي. دا د کمپوز برخه موږ شروع کړي، خو په هغه سرعت باندې چې موږ کولای شو ډیر کتابونه هغه کوزه کړه. دا یو ډول هغه د دې کې تر ټولو زیاته مسله چې دا د مالی لګښت مسله ده.
کمپوس خو فکر نکوم چې دومره مصارف ولري.
لکه مو څنګه چې موږ سره دا فکر پیدا شوی چې موږ د علوم اکاډمۍ کتابتون ډیجیټل کو، نو اول کار مو دا کړی چې کوم مجلې او کوم کتابونه چې زموږ لیکل کیږي اوس داغه تیار هغه پی ڈی ایف بنې د دې لپاره اوساتو چې احیانا کلم هم زموږ ډیجیټل کتابتون باندې سرکی یا برخه کې انچدا پکې ټول یو دفعه یو واچو. دا لرو کتابونه هم لرو او مجلې هم لرو، او د دې ترڅنګ مو په ځینو هغه دیوالونو باندې هم کار شروع کړی دی د کمپوز برخه کې. یالک ته لګاغه کتابونه چې په خوا چاپ شوی په پښتو ټولنه او د پښتو کابل ادبی انجمن او مرکې کې، هغه مو هم داغه د کمپوز برخه شروع کړی چې زکه چاغه که اگر سکن کیږي نو لږ تر لږه چې دا کمپوز برخه چې دا پکې شامل کو. په دې باندې کار روان شوی، او ان شاء الله چې موږ د انټرنیټ او د ډیجیټل کتابتون کومه مسله چې دا په پرنسيپو په اصول کې حل کونو، دا مواد انتقال او ته ان شاء الله چې موږ یو سمخ خل مخ نن په کار کړو، کې دې شي تر دې پسې نورم چټک شي.
آزادی رادیوي مجله په azadiradio.com کې لا آزادی رادیو
مخکې تر دې چې د سندرغاړي شکیل ناز مرکه خبره کړو، او لدی واورو چې د سندرو نوی البوم په څه نوم دی، کوم شعرونه یې سندرو ته غوره کړی دي، ننګرهار ته مخه کوو. په ننګرهار کې پر نقلي وسایطو یو شمېر لیکنو او انځورونو خلک اندېښمن کړي دي. د ننګرهار چارواکي دغه اندېښنې بدرګه کوي او له خلکو غواړي چې په ګډه به لاس په کار شو. دغه حال په دې راپور کې
په جلال آباد کې د ریکشاو پر شا او خیخو لیکل شوی جملې که در کوش شم نیم بنئی، که تعقیب دې کړم سر به وخوري، که له موره یوې مرا خیژه او کینه چې ورک دې کړم هغه څه دي چې د ځایي خلکو اندېښنې راپارولې دي. د جلال آباد ښاریان وایي په دې وروستیو کې د موټرو، رکشاو او نورو نقلي وسایطو پر شاګانو ډیر لیکل شوي کلمې او جملې داسې دي چې د ټولنې په ځانګړې توګه د ځوانانو ذهنونه خرابوي. دوی له موټر چلوونکو او رکشا لرونکو خلکو غواړي چې د بې ضرورت لیکنو پر ځای د ذهنیت جوړونې ته کار وکړي. دوی له مسؤلینو هم غواړي چې د دا ډول کړنو په مخنیوي کې جدي اقدامات وکړي څو ټولنه له ذهني خرابۍ وژغورل شي.
ځوان نسل چې کوم راتلونکی نسل دی، هغوی په دې رکشاو کې د خپلو پلرونو سره، د خپلو میندو سره یو ځای بل ځای ته سفر کوي. بدبختانه دغه لیکنې چې ګوري یو منفي تصویر، غیر اخلاقي لیکنې چې شما خورم دی، بدماشي طرف ته کش کوي. هغه ادرسونو سره چې کوم په دې ټولنه کې د زورګویي کوي او کوم افراد چې نشئی توکو اخته یې، هغه طرف ته مایل کیږي.
دا یو بد دور انځور نور ولایتونو او نور خلکو ته وړاندې کوي. زمونږ هغه ذهنیت سازي چې موږ غواړو د وطن د مینې روان جګړې دا نوړا کی سپاړه د خلکو توړاند کو دې ټکنه کی دې تدکی او رونټانه یو بس.
د خاریانو په وینا باید مسؤلین دغه ډول وسایت ټول ونیسي او له شاګانو او خیخوی ټول غیر اخلاقی او غیر ادبی لیکنی او انزورونه پاک کړي. ځای خلکوایي په دې اړه د مسؤلینو د اقداماتو تر شا ولاړ او همکاري ته چمتو دي څو د داسې کړنو مخه ونیول شي او له بل پلوه د ذهنیت جوړولو په لار کې کار وکړي.
مات موږ هم وسره پکې همکاري چې بس ویني سي او چې دا سلی کلپ شي چې دا ټوټ دی وران رښتین نسل باندې ډیر غلط منفي دا اثر غورځي چې پاک شي. پاک نشي دا هو کور دا پچا باندې لیکلي دي ضرورا ما سره ټکر او ستا مې ته چکر او دا څه شو دا څه خبرې شو چې تاسو یې لیکي.
د جلال آباد خاریان د غندخني په داسې حال کې شریکوي چې په دې وروستیو کې د موټرو، رکشاو او نورو نقلي وسایطو پر خيخو او شاګانو د داسې کلمو او جملو لیکلو زور اخیسته چې د خلکو په خبره غیر ادبی، غیر اخلاقی دي او د خلکو د ذهنیت خرابولو لاملونه دي. د ننګرهار مسولین هم د خلکو اندېښنې مني او پر ځای بولي، خو په دې برخه کې د خلکو د همکاري غوښتنه کوي. د ننګرهار د ځوانانو چارو امیر کرام الله عادل په خار اول سوالیو کې پر نقلي وسایطو او هټیو زینی لیکنې له افغاني او اسلامي کلتور سره په ټکر کې بولي او له خلکو غوښتنه کوي چې له دا ډول لیکن و ونزورونو له زړولو دي ډډه وکړي.
د ننګرهار ځوانان مدني نهادونه او مدني فعالان وسایطو په ټولو چلوونکو باندې غږ کوي. تاسو په وسایطو باندې د غیر اخلاقي لیکنې و ونزورونه موجود اما تر شا لیکنه چې دا دومره غیر اخلاقي وي چې په دې وسایطو کې د ناسو خلکو ټولو خلکو عزت او پد
د سوال سره مخامخ دی. د یادونه ورته چې تیره ونی د ننګرهار اطلاعات او فرهنګ ریاست سره په همغږي د یو شمیر ځایي مدني ټولنو غړو په جلال آباد کې یو کمپاین پیل کړ چې په کې له نقلي وسایطو د غیر اخلاقي او غیر ادبي لیکنو د پاکولو اقدام ترسره شو. خو د ننګرهاریانو په باور که دغه ډول اقدامات جدي نشي او نورو لری پرتو سیمو ته هم ونه غځول شي نو د ځوانانو او راتلونکو نسلونو لپاره به پزیان تمام شي.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
شکیلا ناز اته وشکاله ورسته موسیقي ته مخه کړی ده. دا وای چې موسیقي په دې موده کې بدله شوې ده. لدې سره د دې د هنري هڅو په اړه سم همکار مرکه کړي.
اغلی شکیلا ناز ک چیرې د ژوند سندرې د البوم په اړه معلومات راکړي.
زمونږ نوې البوم چې کوم را روان دی د جون سندره هغه د پرما د لسو کلامونو انتخاب کړی دی او دا انتخاب چې ما هر کله کو نو زما سمرم چې منوال دی دا غي د ټولو خوخه ما خپل ذهن کې ساتلی و نو د سمرم چې سنجیده کم طبقه ده دا غي د پاره هم ما پکې مواد شامل کړی دی او نوې کل چې کم دی دا غي د پاره هم ما پکې دا غي د خوخه سندره چولې دي.
د نوې ژوند ل البوم سره د نوې البوم ته پیر په څه کې دی هغه البوم چې د مینوالو لخوا له تور تر کلی سره مخ شو؟
نه زما په زوړ البوم او په دې نوې البوم کې دوره توپیر نشته ځکه چې موسیقي ټوله یو شانتي ده کغه په هر جبه کې وي خو موسیقي یو موسیقي ده خو صرف ما د دې خبر خیال ساتلې چې زما نوې ژوند البوم چې کوم هغه د سنجیده طبقې د پاره صرف او دا اوس کوم نوې البوم را روان دی د ژوند سندره په دې کې ما ډوره فرق ساتلې دي چې د نوې کول د پاره پکې ما اتنم شامل کړی دی دا غوې د پاره ما تیز تیز گرمی سندری هم پکی ویلی دی
په دغه البومونو کې په دغه تازه البومونو کې د افغانستان د شاعرانو شعرونه راخیستی دی سندری کړی مو دی او کچیر دار ته وای په دې روسي کې تاسو چې افغانستان ته تللی وای یو ایوارډ مهم وګټلو د افغانستان د حکومت لخوا د دغه ایوارډ په اړه هم کړه ته معلومات راکړي
د ټولو نمخ کې خبر تاسو ته دا وایم چې افغانستان خوره ما باندې ډیره زیاته ګرانه ده زه یو پښتون سندرغانم او پښتون شاعران کې د دنیا په هر یو ګډ کې وي نو هغه ټول زما د پاره قابل احترام دي خو د ټولو نه اهم خبره چې تاسو ته کوم کول غواړم هغه دا ده چې موسیقي د سرحدونو پابند نه ده موسیقي خو د دنیا په هر ځای کې دغه موسیقي ده او پاتې کلامونه شو نو زه ما شاعر ته نه دي کتل زما د ټول شاعران قابل احترام دي خو ما همیشه اهمیت کلام لور کړی دي او دا د ملي درناوي ایوارډ ما ته تیر کال د افغانستان د خپلواکۍ د جشن په موقع باندې افغان حکومت را کړی دي او دا زما لپاره ډیره زیاته د خوشحالۍ خبره ده ځکه چې د افغانستان په تاریخ کې دا ایوارډ چې دی د ټولو نمخ کې یو بل کس ته ملاو شوی دی او دویمه خوشنصیبه زیم چې ما ته دا ایوارډ ملاو شوی دی نو داسې خو ما ته ډیر ایوارډونه ملاو شوي دي خو چې کوم د افغانستان د ایوارډ ماته د ملي درناوي ملاو شوی دی نو دا ماته ډیر زیات زما په ژوند کې اهمیت لري زما ډیر زیات لکه په دې باندې خوشاله ما او د دې نه زیات زه په دې ایوارډ نه هم زیات زه خوشاله په دې يم چې زه افغانستان ته تلم نو دا غزي سمرم چې پښتانه دي او سمرم زمنګ مینوال دي نو موږ له دومره ډیره مینه راکړه دومره احترام او قدر او درناوي راک چې هغه زما بيخي کزه چې ترکه می پورزه جن دیم نو زما به یاد وي او زه د دې ټولو د پاره د زړه د تل نه د خجون د پاره دعا کوم
کلی ناس ایو ورسته پښتنه غدا چې د پوخا په پرته لا باندې اوس د یو دی د می ورسته چې بیا تاسو ونر ته مخ کړی دا څنګه احساسوي ایا کوم خاص بدلون تر سره کیږي
زه چې اتیش کال پس د فندې دنیا ته واپس راغلم نو ډیر بدلون راغلی دی ځکه چې اوس نیو ټیکنالوژي راغلی ده نو ډیر زیاتې اسانه په دې فن موسیقي کې هغه پیدا کړی دي خو چې څومره اسانه پیدا کړی دي دومره تن اسانه پیدا کړی دي موږ مخکې ډیر زیات مهنت کوو یو سندر د پاره به موږ 15 شپږ په ګوره ذریعہ ارسل کولې بیا ریکارډینګ کې د بیا پکچرایزیشن پکې کېدو لکه زموږ به یو سندر تقریبا یو هفته غشته او اوس خو خلکو مهنتونه پریخي دي نه ریهرسل کوي نو استادان سره مهنت کوي خو بس لړشي په کمپیوټر باندې خپل هغه به سور اوازونه چې دین په کمپیوټر صحیح کی او چې کله بیا عام دغه ته خبر شي چې لایف پروګرام شي نو بیا غي आवाज نشي رو باسلی
د سندرغاړي شکل ناس مرکه مو اوریده لوي خبرتیا ورسته د جګړې پونم لنډکسه
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه د جمعې په ورځ لس بجې د سه شنبه په ورځ اته بجې ل ازادي رادیو
د کوټې پردې کش کړې دل مروانګو یې سترګې ورپټې کړې ورو ورو یې بیرته سترګې خلاصې کړې د وجود شخی و وستا خوب یې سم نه و پورا د شپې تر ناوخته ویښه وه د کړکۍ پر کونج کې یې د مرغۍ ځالې ته پام شو د کړکۍ یې سر ور بهر کړ مرغۍ والوته دې زړه کې وویل د انسان نه ویریږي مخ یې راواړه و د تخت پر ژی سوله او جګړه ناول لیښی و د شپې خوب وړې وه وروستۍ پاڼې ترې نالوستې پاتې وې کتاب یې د بالښت لاندې کېښود د کوټې پر مخ پرتې سپینې پاڼې یې راټولې کړې له بلې کوټې د تلویزیون غږ راته خبرونو کې خبریال وویل چاودنه شوې لسو کسانو ته مرګ ژوبلا وکتې اته ټپیان دي دوه مړه شوي جګه شوه کړکۍ یې بنده کړه له ځان سره یې وویل بیا یې وژلې لاسونه یې تر زنې لاندې ونیول کېناسته تر پوزې او غوږونه یې مچ تاوېده ښه یې پسې ور وکتل تر سترګو لاندې کړ مچ یې د چپې پښې پر زنګانه کېناست دې په لاس ټس ورکړ وې واژه پر دیوال ځوړندې آینې ته ورغله لمخه یې ویښتان د غوږونو شاته تیر کړل. د ښي لاس د بټې ګوټې پر څوکه یې لب سیرین ښه وموښه او بیا یې ګوته پر شونډو کش کړه. د کوټې ووته. لمر د کوټې تر کونجه رارسېدلی و.
د لیکوال عابد سپوږمۍ له همدې کیسې سره د ازادي راډیو مجلې دا غنران غاړو تر بلې وي. زحمت شبر لتاسو.